السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 22 نیټه ده ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندېهی لرو. فاول خبرونه له اسرار العالم محمد اورو.
پاکستان ویل افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول لترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی او داعش وسلوالې ډلې په عراق کې د انوري په نامه د موسل خار لوی جماعت او د دې لرغونې مناره په بمونو نړولې. اوس خبرونه تفصیل. پاکستان ویل افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول ترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو وزارت ویاند نفیس زکریا پرون مشال رسول چې کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی و چې ترګری د دواړو شریک مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ بر دې مخه نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولې د ازغن تار لګول هم زموږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
یادې وي چې پاکستان پوځ د نهې په ورځ ویلي و چې د امنیت ښه کولو لپاره به ډېر ژر له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال تېر ورځ مشال ډوته وویل چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویش چې څه وخت یې د پاکستان دننه له 3 نه تر 4 کیلومتره پورې الوت کاوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لړ کې یې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی. ورته یې ویلي دی چې د الوتکه یې ځکه ویشتي چې نه خو پر دې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې لړ کې معلومات شریک شوي وو. داسې راپورونه دي چې دغه الوتکه د ګل په ورځ راغورځول شوې. یاد وي چې تېره میاشت ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی و که د سنی مسلکه وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات ونه کړل نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. تهران وایي چې د پاکستان له ځمکې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ټای ګنز یا کلونا وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پېښور مرستیال کمشنر صاحب رضا اسلم مشال ډوته وویل چې د قانون 144 ماده لاندې یې دغه بندیز ځکه لګولې چې نقلي ټوپک او تمانچې د ماشومانو پر نفسیاتو بد اثرات غورځوي.
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خو شیانو باندې ساتیره پکار دی.
د پېښور مرستیال کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروستو یې د پېښور له یو شمېر دوکانونو غټه کلونه وسله ترلاسه کړې خو دوکانداران وایي باید حکومت د دې وسلو په جوړولو بندیز ولګوي. مشال ډوته وغوښتئ. اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بنی تګلارې مشرې پیډریکا موګیرنی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رونالد کوبیا په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موګیرنی په یو بیان کې وویل چې د اروپای ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. کوبیا په افریقا او اشیا کې د سولې او پخلاینې په برخو کې اوږده تجربه لري. کوبیا به خپل کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د اوسني استازي فرانز مایکل ملبن پر ځای د ستمبر له لومړۍ نیټې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې د نړۍ آبادي چې سږ کال 1.6 اربه ده په 2050 کال کې به 9.8 اربه ته ورسیږي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو وي. ملګرو ملتونو وایي په پاکستان، هندوستان، نایجیریا، کانګو، ایتوپیا، امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې آبادی مخ په زیاتېدو ده. د آبادۍ لحاظ سره دویم غټ هیواد هندوستان دی چې 1.3 اربه آبادي لري. په راتلونکو 2 کلونو کې به یې له چین نه آبادي زیاته شي. کارپوهان وایي د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو کې لوړان د روانه سخته ترنګلتیا کېدی شي لا پسې وروسته له هغو زیاته شي چې سعودي پاچا خپل تون مزاج زوی محمد بن سلمان ولی عهد وټاکلو. محمد بن سلمان تیره میاشت په سعودي ټلویزیون خپلو خبرو کې ویلي وو چې هغه له ایران سره د اړیکو ښه کولو ته تیار دی، چې هغه له ایران سره د اړیکو ښه کولو ته نه دی تیار. نوموړی ایران تورن کړی چې د اسلامي نړۍ کنټرولولو هڅه کوي چې دارنګ خپل شیا عقیده خوره کړي. ولی هدول دوی ته معلومه ده چې د ایران مرکزی هدف سعودي عرب دی. نوموړی زیاته کړه چې داسې ښکاري د سوري مسلکه سعودي عرب او شیا مسلکه ایران ترمنځ شخړه خامخا رامنځته شي. داعش وسله والی ډلې په عراق کې د انوري په نامه د موسل خار لوی جومات او د لرغونې مناره په بمونو نړولې. عراقي وزیر اعظم دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللې. انوري جومات چې د چهارشنبه په ورځ په بمونو والوزول شو په 1902 کال کې جوړ شوی و. د دې جومات مناره چې د الهدبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې ځان خلیفه اعلان کړی وو او د تمه درلوده چې د اورپکو د واکمنی به له شام او عراق نور نړۍ ته وغځوي. د عراق وزیر اعظم حیدر البغدادي له یادې پیښې وروسته ویلي دي چې د یادې وسلوالې ډلې لخوا د جماعت ړنګول د دې خبرې عکاسي کوي چې داعش وسلوال پر دې پوه شوي چې ډله یې ماتې ته نږدې ده. او اخیری خبر د هاکی په لندن کې روان د هاکی نړیوال کپ د کوالیفاینګ مرحلې په کوارټر فائنل کې نن پاکستان د اولمپک چمپیون ارجنټاین سره لوبه کوي. پاکستان د نړیوال کپ په ټورنمنټ د وتو لپاره په کېدونکو میچونو کې درې میچونه بایللي او د سکاټلند خلاف یې یوازې یو میچ ګټلې. د سکاټلند او کینیډا ترمنځ د میچ برابرېدو له وجې پاکستان په خپل ګروپ کې څلورم نمبر ته پورته شو او همدارنګ کوارټر فائنل ته ورسېد. او تدې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حل او کرنسی به له محمد عمران اورو.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے نوي پیسې اخیستل کیږي او 106 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپے اخیستل کیږي او 133 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے 15 پیسې پیسې او 28 روپے او یا پیسې. یو ریال په 28 روپے 95 پیسې او 28 روپے او یو افغانۍ په 1 روپے 53 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپے 55 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیگی. او اس دو موسم حال په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوهاټ کې موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 30 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. نو د کرن صوبې او د موسم حال مولا محمد عمران نو اورید په خبرونه کې به اوري. پاکستان وایي له افغانستان سره په پوله د کانټاتار لګولو کار یې شروع کړی دی خو افغان حکومت وایي له دوی سره مشوره نه ده شوې.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري.
په پیښور کې د اختر نمخ کې ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولي خو دکانداران وایي حکومت دې عملي ګامونه پورته کړي.
لکه حکومت نه دا پکار دی چې ولې مثال په تور په دې باندې په کروڑو روپۍ ټیکسونه علی کړ او په ډایپورټ باندې مته 2000 روپۍ ټیکس جمع کوي ولې نه جمع کوي؟ هغه پکار دی چې دې بندي کړه.
ونی زخ پرونه تاندې هیله کې د سوات ل نیلم چټان سره خبرې لرو.
د خزو د پاره پوزیشن شروع شوې دي چې په کور دننه کني خزو دي چې هغه ځان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي په خپل قوت دي چې د سوات خلک قابلان نه دي.
نو رپورټونه هم شته ل مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز ویلی د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله د اغزن تار لګولو عمل پیل کړی دی چې مرام یې د ترګرې مخه نیول او پوله خوندي کول دي. افغان چارواکو دا کار غندلې دی او ویلي دي چې د سره بده کرخې دواړو خواو ته د اوسیدونکو خلکو ترمنځ فاصله نوره هم زیاته شي. نور تفصیل له اسلام آباد د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
د نه په مخام د پاکستان پوز د اموډي کو سانګي اي اس پي لخوا جاري شوی د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ محمد او خیبر ایجنسی کې تار لګولې شي او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخ کې د خاردار تار لګولې کیږي چرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کیږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتو سیمو سره پر تړلي پولو به حفاظتي خاردار تار لګولې شي. دا ایس پی آر تر مخه پاکستان پوز به په پاکستان افغانستان پولی پوزي چوڼه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 3000 زیات کیلومتر اوږدوالی لري. دا کرخه په کال 1899 کې برتانوي واکمنو راخلي خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د آی ایس پی آر تر مخه محفوظ پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي ریډیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرښه پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویا نفی زکریا مشال لیډیو ته وویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام ته لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې یوه برخه ده. نوموړی وایي
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑو ملکونو پدے اتفاق کڑے او چدا دوڑو ملکونو مشترکہ چیلنج تے او دا بد یو بل پمرستے کول وی چکم د پلو د سنبالخت انتظام منگ کو نو دیرڑ کے دا منگ ہمیش ل ویلی دی چدا زمنگ د طرح گرے مخنیوی د تگلاری ایو مهمه برخه دا او پ پلی د ازغن تار لگول هم زمنگ تو حفاظتی تدبیرونو کی دی. منگ دوڑو ملکونا پخپل منزی کومک کار کول غواړو.
واضح دی چې تیر کال 2014 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوی و چې د هغوی وروسته په پولی د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل له امنیت شورا نه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر دی د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد ګامونه واخلي. په دغه غونډه کې د پاکستان استازي ملیح لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډیره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه یې هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شیبر له تفصیل سره.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سیقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولۍ د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیح لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دا وایي اوس افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول ترورستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونۍ غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي.
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استاذ محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
د احمد شیبر رپورټ تاسو اوریدلو. د پاکستان بارانو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د یو ایرانی ډرون د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړ چې د پاکستان حدونو ته راننوتی و. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سرنیستي په پنجګور ضلع کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 4 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویل شوي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بې پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړې چې په دې سنخه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات شریک شوي وو. دا بې پایلټ ایرانی الوتکه د ګل پورې د پاکستان JF-17 جنگي الوتکې د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورځولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جلسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. څو ورځې وړاندې هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا ویشتل شوي په ماټر ګوله کې یو ولسی چارواکی وژل شوی وو. په دې وروستیو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موقع دواړو ملکونو اتفاق کړی وو چې پوله نوره محفوظ جوړولو لپاره به اقدامات وچتوي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. 13 میاشتې ایران پوځ مشر د نه سرحدي پوځیانو د وژنې وروستو پاکستان خبرداره کړی وو که د سنی وسلوالو پر سختې کاروایي ونه کړه نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټنسیونه په نښه کوي. خو دې لړ کې پاکستان خپل احتجاج شریک کړی وو او ویلی وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی.
دا مشال ریډیو دا
د پېښور ضلع انتظامیه په ښار کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو تمانچو بندیز لګولی او دکاندارانو ته ویلي دي چې دغه رقم وسلې نه خرڅوي. خو د پېښور دکانداران وایي باید حکومت د دې بندیز عملي کولو نه وړاندې دوی خبر کړی وي. د غلام هوس رپورټ اورو.
د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپا 144 لاندې بندیز لګولې دي. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
د ماشومانو نور د لوبو ښه سامانونه هم شته. د پلاستیکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغیز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنگونو او نورو خو شیانو باندې ساتیره پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغیز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یې بچون کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے.
دا د پېښور د پیپل منډي بازار دے چرته شي د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوی. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکې او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پر رنگ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپو نه ډېر وړاندې لګولی وي او هغه ځایونو کې یې دا بندیز عملي کړی وي چېرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لیکن کم از کم د دې به مته مخکې باقاعده پولیس به راتله، موږ ته به وینا کوله چې بھائی دا شی تاسو بند کړئ، مه راغواړئ، موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیراو. د دهشتګردۍ یو نښه ده. دې خبرې خلاف یو دغه خو نیو مرګري خو نیو، او کم از کم لکه حکومت نه دا پکار دي چې ولې مثال په تور په دې باندې په کرونو روپۍ ټیکسونه علي کړ، او په ډایپورټ باندې مته 2000 روپۍ ټیکس جمع کوي، ولې نه جمع کوي؟ هغه پکار دی چې دوی بند کړي. هغه ځای کې وته شاید موږ لمره کوي، دا لره کې ځای کوي، خبره ختم.
دوی چې اختر ته 2 ورځې یا 3 ورځې پاتې شي نو دوی ویره لکه پابندي ده. پې مخکې د دې نه یو قسم نه غږ کړی، نه کمشنر غږ کړی دی، نه تاڼې والا غږ کړی دی، نه کوم دی مارکیټ چې دی نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د حکومت وګړي دي. هغوی موږ سره یو قسمدار نه رابطه کړی دی، نه دغه کړی چې داسیز پابندي ده. خو چې کله 2 ورځې 3 ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي، دوی به دکاندار بیا تنګ کوي. او دلته دکاندار ساسیت دی، ټول چې کوم دی د 2 لک یا 3 لک روپو مال راوړي. نور مالونه خو چې کوم دی په لاهور باندې کانټینر دغه کېږي، په کراچۍ باندې کانټینر دغه کېږي. یو کانټینر 2-20 لک روپۍ سیوالي د وسلې دغه کوم چې دا پلاستیکي وسله ده، د دې 2-20 لک روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو په رنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پرېوځي او پکار دا حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمل توګه بندیز ولګوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وای په شمالي وزیرستان کې به ډیر زر د یوې صنعتي علاقې یا انډستریل سټیټ په جوړولو لاس پورې کړي، خو ځینې کارپوهان وای د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو او افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا په اړه د اسلام آباد پالیسي هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې انډستریل سټیټ نشي کامیابېدی. اسرار الله مومن رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډستریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کانال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دو میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکرام هوتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلی، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري. درې سیزونه شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه سیزونه چې کمل ته جوړیږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته، ولې چې هلته خو ټول خلک چې دي هغه ترهګرې ځپلي دي او هلته کې بمونه خلاص شوي دي او پتنې شخص شوي دي. دویم هغې لپاره ضروري چې د هغه ځای کې داسې سیزونه جوړ شي چې هغه ډېر ارزان وي، یعنی هلته بجلی مفت وي تقریبا کارخانو ته او هلته کې ټیکسونه بالکل نه وي. نو بیا هم امکانات دي، خو هلته بس لیبر څنګه بوځي، ولې چې هغه خو ټیکنیکل لیبر پکار دي، د هغې لپاره بس انتظامات کې.
همدار سرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدون کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یوه ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نوي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراونډونه او میلې نشي فعالېدی.
چې د زربیزا په پرشن نه پس هم دلته ډرون حمله کیږي لګیا دي، دلته سرنظر وژل کیږي لګیا دي. نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نه واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بنیادونو مخ په وړاندې تلونکی دی، نو مونږ به د فاټا سرسه کوو. فلال خو د فاټا د مینسټریمینګ چې کومه خبره وه هغه هغې بېرته واپس اخیستل، نو په هغې باندې هغې فلحال غلې شوي دي. زمونږ بغې نه پس په دې باندې بالکل پرمید هم چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی په دې کې زمونږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان داوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دي چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پوره شي.
تاسو وګورئ جی چې کوم ځای کې هم انډستریل زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه، نو یو سی هم پوره ډیولپ نه وي. نو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي، لکه اوس مځکو پیسې پیمنټ شوی دی کنه، چې دا کومه 5,000 کانال مځکه ورته حکومت اخیستی دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي، نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
دا براش حال کې دا چې د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به په امیرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې اهم ولګي.
داو اسرار الله مومن. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وای په خپل دوري حکومت کې تعلیم ته خاص پام کړی دی او د تعلیمي شرې د لوړولو سره سره په سلګونو سکولونو ته بنیادي سهولتونه ورکړي دي. دا شاند ماشومانو په سکولونو کې داخلولو ته هم په تیرو څلورو کالو کې زیات پام ورکړي دي. نور تفصیل له فرخند اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند حکومت په واک کې د راتلو سره په صوبه کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه او د دغې لپاره یې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه چې دا شان په صوبه کې زیات پام تعلیم ته ورکړي. خو د دغه صوبې تعلیمي کارپوهان وایي حکومت تعلیم ته پوره پام نه دی ورکړی. د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي حکومت تعلیم ته هغه سي توجه نه دا ورکړي څنګه چې په میډیا کې داوه کوي.
چې آیا واقعي دغه شیونه چې د کوم دوی دا ولري دا واقعي په هغه عمل کې راغلي دي کنه، ځکه چې دا شیونه چې کوم دي تر اشتیارو ها د پورې خو تقریبا سو میاشتې دوی نیمه نیمه پاڼه په هر یو اخبار کې دوی اردو مجلو او کې اخبارونو کې ورسپانو کې او انګریزي ورسپانو کې دا دعوا دغه شان ته چې په تاکي مې ته اشاره وکړه، خو شیونه بد منصوبه به دوی جوړه کې وي او ځنه زه به عملي کړې هم داسې نه وایم چې نه به یې کړې، چېرته دې ځنه سکولونو کې کړې دي، خو هغه تجربه هم دا داسې ډېره خوشګوار نه ده، خوشګوار ځکه نه ده چې صرف خیبر پښتونخوا د پېښور نوم نه وي.
موجوده حکومت دا هم وایي دوی په بجټ کې د استادانو تنخواوې زیاتې کړې دي، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د یقیني کولو لپاره یې د سار یو نظام هم شروع کړی دی، خو استادان بیا وایي دوی د موجوده حکومت نه یو شمېر ګیلې لري. د بنو یو استاد ډاکټر محمد جمشید وایي
دا انصاف نه چې رقم دوی موږ سره کوي، ته کمپنسېټری لونس په تیر یعنی په 2015 بجټ کې دوی کمپنسېټری لونس دغه چې بای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی دا به تاسو ته موږ درکو، یعنی اوه نوټیفیکیشن اوس خو د بدقسمتۍ نه فاینانس او هغه دونه لوز نسا شو کوي چې هغه کلیر نوټیفیکیشن اوس استاد سره اوس پورې راغی یو روپۍ پیدا ملو نه شوله.
بلخوا د تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه ورکړل او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپینونه یې وچلول.
ګورنمنت راتلو سره نمبر خو موږ هغه ټایم کې هم د بجټ چې کوم دی د تعلیم چې کوم بجټ او د مخکې په نسبت هغه موږ ډبل کړو، بیا په هر بجټ کې موږ د دې ته چې کوم دی دغه بجټ سیوا کړی دی، خو پریکټیکلي چې کوم کارونه شوي دي هغه ډېر زیات زبد وایم په تاریخ کې په روزي ځل باندې ایجوکیشن طرف ته کومه توجه ورکړې شو او هغه د دې خبر حکم د میسنگ فیسلٹیز حوالے سره کے پی کے بدی اسکول کی ٹیچر سے کم آلریڈی موجود دی دا وی مطابق مغی وی چې موږ ته د فاندنګ چې کوم دی دا چرته تاریخ کې نه شوی.
صوبای حکومت ادا هم وای دی په لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده او د غلطي د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر پروګرامونه شروع کړي دي، خو ځینې پوهان بیا وای د موجوده حکومت د تعلیمي ایمرجنسي اعلانولو باوجود لا هم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. تاسو د فرخنده صد رپورټ اوریدلو. د خبري جنسي د تعلیم څنګه چارواکو ویلي دي چې ځایي او نړیوالو امدادي ادارو په باړه کې د تعلیم لړۍ روانه کړې ده او دوی سره د روانو شوو سرکاري سکولونو په بیا رغولو کې ډېر مرسته پیل کړې ده، خو د باړې خلک وایي چې هلته سکولونه وران دي، خو زیاتره پکې په خیمو کې شروع کړې شوي دي او پوره سهولتونه پکې نشته. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې ځایی نه دولتي ادارو او نړیوالو امدادي ادارو ورسره مرسته پیل کړې ده او د خیبر جنسی په باړه کې یو شمېر وران شوي سرکاري سکولونه بیا رغوي او هلته د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی. په دې هکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې مشر افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي
په فلی ډیمیج کې زمونږ سره جی جی پی ډیر مرسته کړې ده، 116 کلونه اخستې دي، په کې 10 کلونه کمپلیټ دي، مونږ ته هینډ اوور کړې دي او په کې شپږ کمرې جوړې دي هر سکول کې، وسره دوه بے تنظیم وي او شپږ سکولونه پاتې دي عام کمپلیټ دي، زمونږ ته دا رجینه باد به هغه مونږ ته هینډ اوور کړي.
نموډي ویل چې په باډه کې په خزینه سکولونو کې د کومو جنکو حاضری 80% وي نو هغه ته به میاشتنې وظیفه هم ورکوي او د شاهد پردای وای چې په باډه کې سکولونه آبادیږي خو هلته اوس هم پوره سہولتونه نشته،
ډېر ماشومان ډېر پردادات سره سکولونو ته راغل او داخل شول، نو دا سې چې لکه څومره وخت چې سکولونه غوښل بده کې بیا سکولونه وران شول، نو لازم خبره چې سہولتونه ډېر سکولونو کې ډېر کم دي، ځکه چې اکثر په ټینټ سکولونو کې لګیا دي، هغه کې ګرمي وي یخني وي، ماشومان ته هم تکلیف وي، فرنیچر هم ډېر سکولونو کې نشته، استادانو یا مالک مکان څنګه خپل اپنی مدد آپ کے تحت وانے سر ناسا کارکڑے خوبیام کمی ڈیر دے.
دا خیبر جنسی دا تعلیم محکمی چارواکی وائی چی دا جگڑو پوزی عملیاتو پو وقت یوازی پا باڑا کی خواوشا درے نوی سرکاری سکولونا وصلوالو پا بمنو الوزولی وو او دا تعلیم لڑای پکی و درے دلی وا خوست دا تیر یو کال رئیس پکی دا امنیت وازا خشوی دا او دا تعلیم حاصل اولو لڑای روانہ کڑی دا. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر
جنسی. مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ماسپخین یا باندې ما بجا کیدون کې د نن خبرونه ل اسرار علم مومن نورو.
د هلمند ولی ویان د مرزواک وای په لخرګه کې موټر بم حمله چې نن غرمه مهال رامسته شوی 50 کسب کې جوبل شوی دی او د وجل شو شمیر لا هم نه معلوم. مرزواک مشال ډوتول په ټپیانو کې یو شمیر ملکیان هم شامل دي او پاتې نور هغه سرتیری دي چې د کابل بانک څخه یې ماشون اخیستل. مرزواک زیاته کړې ده برید د موټر بم په واسطه ترسره شوی. تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلی. د پاکستان بارون سره وزارت ویاند پرون ویل افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګول لترګری سره د مبارزې او امنیت لپاره زوري دي. یاد وی چې پاکستان فوج نه پورز ویلی وو چې د امنیت ښه کول لپاره به ډیر زر افغانستان سره پر پول ازغن تار لګول پیل کړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو سرپرست وزیر تیر روز مشال لوټول چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بانو چار وزارت د بلوچستان په پنجپور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بانو چار وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان هوایي ځواک دغه ډرون هغه مهال وویش چې څه وخت یې د پاکستان دننه له 3 نه تر 4 کیلومتره پورې الوت کاوه. اروپای ټولنې د دې هرکلی وکړ چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر وکړه. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې د نړۍ آبادي چې سږ کال 1.6 اربه ده په 2015 کال کې به 9.4 اربه ته ورسیږي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو وي. او داعش وسله والې ډلې په عراق کې د نوري په نامه د موسل خار لوی جماعت او د لرغونې مناره په بمونو نړولې ده. عراقي وزیر اعظم دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللی. نورې جماعت چې د چهارشنبه په ورځ په بمونو ولوځول شو په 1902 کال کې جوړ شوی و.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لري چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرې پیښه کیږي نو د هغې چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خو د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلې وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او مؤثره نظام نه کېدلو وجه افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بلخو افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیشه دا غوښتنه کړې چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام دې ښه وکړی شي خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي هم هلته بیا دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونه نه کړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان په سیند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپرېوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه وشي نو د بجلی نظام متاثره شي او په مختلفو علاقوں کی بیا پر گھنٹوں گھنٹوں بجلی نوی چلو جی انسانی جن ٹپ ادرے گی ہم دا شان کلا آسمان تلان دکسان آسمان تندر راپری وتو لوجو مرشی اور ہم دے سرا اولس پر بارانو نے کہ چتن راپری وتو دا بجلی تارو نہ پر جائے کول لپارا لوڑان دے ہی سالی زالی نہ کبھی اداری خری کہ وچ پشگال بارانو شروع کے دو نوڑان دے احتیاطی لار خپل ول رجان نہ خو پ حکومت ستشتا اور نہ پولیس کے پہادا پدیلر کے حکومت یہ موثر پلان جوڑول پکار دی اور دا میڈیا دلارے پولیس کے پہر آوستل پکار دے چ زیان کم نہ کم کی گی
دیسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي هغه خبره راخستل شوې چې ویلې دي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره پاکستان په لور د یوې سخت پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخو د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې کتل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان په لور د امریکا پالیسی سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د دې کار هدف له پاکستانه د افغانستان د ننه د کېدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یو یې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړې. په تېرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان په لور د امریکا حکومتي تګلاره څه ده، خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان په لور د امریکا سخت پالیسي به د سیمه ییز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي، او دا چې د افغانستان د ناامن وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوې، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي، او ځکه نو دغه جګړې د موخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکن کاغی د امریکا په دوه سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې کوه کې امریکا باید په افغانستان او همدارس د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې د لرغونپوه ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ له کوله ویل شوي د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای، او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
دا وو هارون باچا. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی سختوي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه لیکلي دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستانی ځواکونو فشار واچول شي چې په خپل هیواد کې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري ایجنس د لیکنې غټکی درته بشیر ګواخوای.
رویټرز خبری اژانس ته چارواکو د نوم نه خود په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اژانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره ISI د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یوه سیمه ییزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي وښله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګري په توګه اټمي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری ایجنس ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې وو. دغه په وینا د هڅو د پاکستان رویه نوره هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه. که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی، خو رویټرز خبری ایجنس لیکلي چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
دا و بشیر گوخت از وای ریدل رویترز خبری ایجنسی یوش میر امریکای چارواکو لخلی لیکلی دا صدر ډونلډ ترامپ انتظامی افغان جګړه ته بیا کتنې پس په خپل استراتیجی کې پاکستان ته هم توجه ورکړي او د دغه عبادت پر وړاندې خپل پالیسی سخت کړي. خو پاکستانی چارواکي او شنون کې داسې نه ګڼي چې امریکا ورسره تعلقات ختمول شي، ځکه چې د افغانستان او سیمې پامن کې د پاکستان اهم کردار دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي. یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری وای ک امریکا دا غنی چې د ترهګری ضد د پاکستان پالیسی هغه نه ده سرنګ چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمول شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولی.
امریکا کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکا نشي کولی چې د پاکستان بغیر یوازې یا له هند سره یوځای د افغانستان مسله سمکړي. د پاکستان جغرافیایي موقعیت هغه څه دي چې دغه هیواد ته ګټه رسوي. د دې بعد پاکستان ترهګری ضد پالیسي باندې څه خاص اثر نه پریوزي، ځکه چې هغه له امریکایي امداد سره نه ده تړلي. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخه وکړي. دویم دا کېدی شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي، چې مخکې هم ورباندې د پاکستان اعتراض وو. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولی. دا به عقلمند ګام نه وي او ورسره به حالات نور هم خراب شي.
حسن اسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ورله مخه کم شوی دی، او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلونکي کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوځي سامان به ترې په پیسو اخلي، نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچولی شي چې تعلق یې نیخ په نیخه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلی دی. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشره نصرت صادق وای تر اوسه داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې. دا یوازې یو رپورټ دی، نو دې ته به کتل وي چې پراتلونکي کې امریکا څه دریځ خپلوي. هغه وویل د ترهګریزه جګړه کې پاکستان تر خپل وسه کار کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مونږ خپل کوششونه کوو. مونږ اول ضرب عضب کاروایی وکړه، اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مونږ کافی پرمختګ کړی دی. د وسلوالو ټکانې مو تباه کړي دي. پاکستان چې څومره کولی شو هغه یې کړي دي. تر 2000 زیات کسان مو وژل شوي دي، نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مونږ کوشش کوو او په سمه لار روان یو. نو دا ویل چې مونږ هیڅ نه کوو او امریکا به سخت عربی خپلوي ګورو با چې دوی با سوای.
نوست صادق ویل پاکستان له امریکا سره پخوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان په اړه د ترامپ انتظامیه پالیسۍ خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټه ته ویلي چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړنلار ضروري ده، او د افغانستان پاړه جوړیدونکې پالیسی کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. تمه ده چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ترامپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ورباندې کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شوې د دفتوار پروګرام تاندې هیلې د نن په پروګرام کې د سوات ته خیر هیګړې کارکونکو نیلم چټان سره دایې د کار پاړه خبرې کو او د سرګودې ګلی افشا تارک مرکه هم لرو چې په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټوله خیبر پښتونخوا سفر کړو. فرخنده اسد ساس لپاره دا پروګرام جوړوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سوات خیر خیګړې د کارکونکو نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو.
د خزو د لپاره پوزیشنونه شروع شوي دي چې په کور دننه کې خزو دي چې اوزان د څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خو دیږي. د سوات خلک قابلان دي، د سوات خلک چې دی هغه امن پسند دي.
دا به هم واوري د سرګودي ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټوله خیبر پښتونخوا سفر وکړ.
منه ابي ریسنتلی ایک نیشنل ریکارډ اٹمپ کیا جو کہ موټر بائیک کے اوپر 20 ڈیز کی رائیڈ تھی پورے کے پی کے خیبر پختونخوا کے اندر.
د سوات د سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر خیګړې کارونه کوي. هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي. نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي، خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت ته راشي څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو. نیلم وایي
څنګه چې زمونږ ټول خلکو ته پته ده، بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغې خلک ډېر ذهني طور خراب کړ او جسماني طور خلک نقصان شوي، مالي طور او هغې ټوما نه چې بیا خلک راووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کړو، آغاز وکړو د نوي ژوند په خپله باندې. چې مونږ دې حالاتو ته وګورو، دې خپل ژوند ته وګورو، نو څه خوب شانتي راته ښکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې خپل ژوند شروع کړی دی. د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې موږ به نورمالي خپل ژوند ډیر په امن سره تیرو، د شپې بنا وخت ګرځېدو او بالکل امن و. بیا یو ټایم دا چې راغې چې سواد حالات ډیر زیات خراب شو او اوس چې امن راغله د خو هغه یاره چې کوم دا غزم د زړه نو وسوم نو زی یاره تره ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا کچته وس دما کوو شي یا چته وس څوک مونږ وولي. نو هغه ټروما نه له خلک رو رو وس رو رو خلک ځان رو باس خو آیره ختمی جنہ ژوند دې نو دلته کې ډیر ځات خده خپل دې کوشش مونږ دا کو چې په خطر کې تی کو په امن سره پیر کو. مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي خلکو د پوهه د پاره چې خلک پوه شي. د خزو د لپاره پوزیشنونه شروع شوې دي چې په کور دننه کې خزو دي چې اوزان له څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خو دیږي. مختلف طریقو سره د مونږ کوشش دارې چې خلک خپل ژوند دې په خطر کې شروع کړي او یو ځل بیا چې د سوات دینو هغه په خپل خو دیږي او خلک وایي او سوات دینو د سوات خلک قابلان دي، د سوات خلک دې هغه امن پسند دي بیا یو ځل ودرېدو.
په دې وروستیو کې په سواد کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سواد کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه یې نیلم چټان وایي.
دا چې دینو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دینو دا صرف سواد کې نه دی، دا اورال ورلد کې کېږي. په هر ښځه باندې په هر ځین ښځه باندې چې دی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد دوی تشدد دا نه دی، تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سواد کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به خوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به خبره به د کور نه بهر نه راوته، ښځې به برداشت کوو، ښځې به وایي چې دا زموږ د کور بېعزتي نه شي. بیا د سوات حالت چې خراب شوی دی نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشنز رالو نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز هغه پوهه ورکړه خلک پوهه کو اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوه شوي دي. اول کمنګ ګورو خزب خپل جیدادونه خپل روریان ته پرې خودل وی دامي رور ده اوس چې نو خز خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی ده چې ما په دې داد کې شي وي نو دا دی دا پوزېټیو طرف تر روان دي دا خبرې وکوسته خز تشدد کوي نو هغه دا پیژني چې آیا زه دې سړی وه حلم به وجه ګنا وه حل شوم لاړم رپورت نو وکړو نو اصل کې زموږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم خو خبره ده چې موږ ستخذو د تشدد پورې پاتې شوی یو زموږ دا خبرې راوړو او مخې ته راوړو دا پوزېټیو راځو که موږ صرف ښځې خایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو ما ته نه ښکاري چې موږ ترقي وکړو ځکه چې موږ کوشش دارو چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو خو دوی ستخذو تشدد ښایي د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سواد کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغه دا کارونه کوي زخپل باندې زما سره نوري جنہ کای نوري جنہ کای دا څوک نشو کړي دا جنہ کای چې دا اکټیو ویلیګری کار کوي او چې کله په خځه تشدد شي نو هغه خوله کیږي نو صرف نیگیټیو ایمیج خوله کیږي چې کله پوزېټیو شروع شو نو په خځه باندې به تشدد خپل کم شي
نیلم وای ملالی یوسفزئی دا وخودل چې باید جنکۍ د خپل بنیادی حقوقو نه محرومه نه کړل شي هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سواد کې یو شمیر خزی او جنکۍ د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي
د ملالی نه پس چې ده کوم ګورو ملالی زمونږ لپاره یو او زمونږ فخر ده زه خپل باندې په ملالی پسې روان شوم په نور جنکۍ په ملالی پسې وجه ده چې دلته کې خزو ولې د چې یو جنې چې دا دومره مخې ته لاړه زمونږ لپاره आवाज چت کو زمونږ لپاره دا وکړو نو که فرض کې یو بل جنې خو ولې چې دا جنې لاړه د دینه بخزي عبرت لري چې او دا جنې کای کای مونږ هم کولای شو مونږ نه خایو پوزېټیو خبرې نه خایو نو زموږ څنګه خیال دی نو د حالات نفس دې خزو تشدد سیوا شوه دې خو که فرض کا هغه صرف جست شومنت په ځای باندې د هغې لپاره خصه اقدامات چت کړی شي نو مې بیچ پاره کې کیمرا شي
نیلم چې د قانون سبق وایو په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره همکار کوي وایي په ټولنه کې د ځوانانو خوځو غږ نه اوریدل کیږي ډیر خلک لا هم نه پوهیږي چې د روانو امنیتی او ټولنیزو مسلو نه څنګه راووزي او په اړه یې څنګه خبره وکړي نیلم زیاتوي
اصل کې تاسو وګورئ تاسو به د دې خبرې پته هم لګیدلې چې په دې تیر شوي کال کې کم سه کم 80 کسانو ځان وژلې ده خودکشي سره راشوي دي په سواد کې د دې یو سروې مطابق موږ تاسو ریپورت راغلي دي هغه دا دي چې زموږ دلته کوم اورګنایزیشن کار کوي نو هغه د پوهې په ځای هغه نه مطلب زور ورکړي چې خپل حق وغواړي خو حق په څنګه وغواړي د حق ته وختو طریقه ورته نه خي نو موږ څه وکړو موږ هغه والو موږ په یو تیر ارته موږ تک راځي به چپ شه تاسو ښه ځاتې نو موږ څه وکړو زر د آرام غولې براولو یا به چړکې راولو موږ ځان مړکو موږ صرف دې پوری پاتې شو دومره په کوشنې کې څه سیوا شي دې په سواد کې هر ورځ په مخ باندې په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی کنه نو زموږ کوشش دا ده چې داسې اورګنایزیشن راشي چې هغه پوزېټیو کارونه شروع کړي کیا وخت چې دا د کورنر ونه وځي خو په کور د نه سفرت کوم هغه له صحه کار ورکو هغه درې دی شي ضروري نه چې هغه د کورنر او باسم مورې زره کور او باسم بیا دا چې زمون کم صوبایي حکومت چې دی زمونږ د کم لیجسلیچر چې دی زمون ایم ان ایز زمون ایم پی ایس چې دی دوی کوم قانون جوړي آیا د خود د تشدد خلاف چرته کې आवाज چت کړه دی په دې خپل سمجهانو کې پدې ځکه د دې خزې د لپاره دا حق ته یاده او آیا زمونږ د خزو ته د دې حقونو پته شته که نشته ده ځکه چې کفرس کدا د دوه حقونو د ته د ریډیو په ثرو اورول شي ته په پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري په ټي وي ورته نه خي په اخبار کې ورته نه خي خزو ته هیڅ هم پته نشته کفرس کدا زمونږ قانون دې مونږ ته پته نشته زه خپل باندې د سبق ما ته پته نشته چې زمونږ په قانون کې موږ سره کړی دي نو دا پوزېټیو خبره بدای چې موږ خپل خلک خپل خزي زموږ روان نسلونه د دین خبر کو چې زموږ قانون زموږ لپاره څه ویلي دي او موږ د تشدد خلاف خپل کم دي کې आवाज ته تولې شو او کفرت که په ما څه زنه مو شو په ما تشدد او شو نو ما کم دي ته تل پکار دي دا د خبرې دي چې دین په طریقه را تل پکار دي هغه سره د خبرې یو په تشدد کې کمې راشي دویم کم نن څه د کیسې روان خودکشي نه کیږي دې کې به کمې راشي
اوس هم راځو د سرګودی د ګلفشان تاریخ مرکیتا. ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټول خیبر پختونخوا سفر کړی دی. سلیریش کلنه ګلفشان سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم په سایکل چلولو کې ریکارډ جوړ کړی وو. زموږ همکاري ملیحه میرزاده له ګلفشان تاریخ سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په موټر سایکل د پختونخوا د سفر مقصد یې څه وو.
میں نے ابھی ریسنٹلی ایک نیشنل ریکارڈ
ما پرستو کې د قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړې دي چې په موټر سایکل په شلو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې د نن یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترګري د ښځو تاکونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پختونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخت سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې دننه دا سرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې ښودل کېږي. پښتانه ډېر پرم نه خلک دي، نو ما دا ښودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟ زما تجربه خو ډېره ښه وه. تر تک مخ کې خلکو ډېره یارول یم، ځکه چې ڈی آئی خان کوهاټ بنو او لدا سیسیمو تیر شوی هم، چې هلته پوځي کاروایان هم شوي دي. خو ما ډېر امن ولیدلو، ډېر میلمه دوست خلک وو او زما یې ډېر خیال ساتلی وو. دا سفر تاسو ځان ته خپل برابر کړی وو که نه چا در سره سمرسته هم کړې وه؟
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی، دو مہینے میں نے رابطہ کیا.
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه، خدای پس د حکومت لخوا راته سونه ویل شول. نو بیا مې خپله هر څه وکړل او په خپله خرچه لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي، نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډ هم شي. نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو. تاسو تر کومو سیمو تیره شوي او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟ تر ټولو اول اسلام آباد نه پېښور، د پېښور نه بټخیلا، تر هغه ځایه چترال، له چتراله تر مستور، د مستور نه شندور، بیا واپس مستور، د مستور نه بونی، بونی نه چترال، بیا د چترال نه بمبوریت، د بمبوریت نه سوات، سوات نه تر کالام، د کالام نه بشام، بشام نه بالاکوټ، د بالاکوټ نه ناران، ناران نه هریپور، د هریپور نه ڈی آئی خان، د ڈی آئی خان نه کوهاټ، بیا پېښور او واپس اسلام آباد. زه په دغو لارو تللی یم چې پکې په منځ کې نور ډېر خارونه هم ول. تر ټولو ښایسته راته کالام ښکاره شو چې د اوبو رنګ یې ما په شمالي علاقو کې تر اوسه نه دی لیدلې. په دغو لارو تللو کې څه مشکل خو درته پېښ نه شو؟ زمخ کے پڈبری نظم کا نوم تلے اور دغسی میں اونچا تھے ہم وے لکہ دلواری نہ تر شندور لارا ٹولا کچوا نو زما رفتار بدل سو او شلو نا اڈو زیاتی دونا نو زب اکثر راپرے وتم پ موٹر سائیکل زما وڑی حادثے ہم شوی دی او یو پکے کافی لو ہے ہم وا دویم مت د ہوا د بدلون لاملا مشکلات را پی خول په شندور کې واوره وا پالاره کې بچر تباران او بیا یو زلی زه د ڈی آئی خان سخت ګرمۍ ته لاړم. نو دغه بدلون په ما کافی اثر کړی و.
دا
واته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.